د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو تبیا ہم خراغ لینن جمع دا 2019 کال دا جون میاشی پینزم دا چی دا چنگاخ میاشی لطوار لسم سر سمن خوری دا وقت په پیښور کې د سهارات نیمه په کابل کې د سهارات او دلته په واشنگتن کې د زیارت یا پنځشنبه د ماخوستن یو رسنیمه بجې دي. زه احمد فواد لامی د درې ساعته سهارنۍ خبرونه په وروستۍ خبری برخه کې ستاسو کوربه يم. لومړی هم سر ټکی، امریکایان د خپل ملک 243مه کلیزه لمانځي. دا ځل د معمول خلاف صدر ترامپ جشن جوړ کړ او د امریکا وسلوال ځواک او قوت یې ډېر ونازاوه. پاکستان کے پر ٹویٹر باندھے د خبر اعلانو یا صحافیانو د گرفتاری غوښتنه. په پاکستان کې د اظهار رائے او مطبوعاتو آزادی اوس د حد تر ټیټه شوې چې د ریاست ضد صحافیانو د گرفتارولو غږونه اوچتیږي. او د روس صدر ولادیمیر پوتین وایي د لیبیا په کورنیو شخړو کې بې طرف دی، ځکه د جنجالونه د هغه په باور د نیټو د کارونو نتیجه ده او اوس د نیټو هغه پاک کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د بلوچستان په سرکار کوټه کې د لادرکو کسانو د کمیشن اجلاس پرون د پنځم بیا زیارت په ورځ ختم شو او ویل کېږي چې 15 لادرکه کسان خپل کورونو ته ستانه شوي دي، مګر تر اوسه چا ته پته نشته چې دا کسان چیرته وو، څنګه لادرکه شوي وو، چا بیرته راخوشي کړل او له کومه ځایه خپل کورونو ته ستانه شول. د بلوچستان صوبې د کورونو چارو د محکمې یو غړي د نوم د نه څرګندولو په شرط ویو یې ته وویل چې د کمیشن په غونډه کې د یو سلو وویشتو لادرکو کسانو په اړه اورونه یا بحث شوی دی. د 15 سوراستانه شویو کسانو کې شپږ د بلوچستان د تربت زلی او نور د پشین، چاغي، کوټه، مستونګ، نوشکی او خزدار سره تعلق لرونکي دي. په پاکستان کې د زیارت په ورځ یوې لنډې مودې لپاره پر ټویټر باندې داسې یو هشټګ ټرند وګرځید چې د صحافیانو گرفتاری غوښتله. دغه هشټګ ارست انټای پاکستان جرنالیسټ یا د پاکستان ضد جرنالستان ونیسی نومید. تر ماښامه پورې څه باندې 28,000 ځله وکارید. د صحافیانو د گرفتارولو دا غږ په پاکستان کې د اظهار رائے د مخ پورې کیدونکو ازادي اندېښنه یو ځل بیا رابرسیره کړله. په پاکستان کې د پوز په تنقید کې پر میډیا خبرې کول یا رپورت خپرول د سری کرخې په معنا ده او ډیر صحافیان دا شکایت لري چې هغوی ویرول کیږي، تختول کیږي، وهل کیږي یا که خوله پټه نکړي لا وجل کیږي. د پاکستان یو وتلی خبریال حامد میر دوه ورځې مخکې لا د شکایت په انداز پر ټویټر ولیکل چې په یو آزاد هیواد کې ژوند نه کوي. له 2001 کال راهیسې کله چې د طالبانو ریاست په کابل کې ړنګ شو، اوس ټاکل شوی ده چې د طالبانو مشران په لومړي ځل د یو بل ریاست له مشر سره ملاقات وکړي او دا مشر د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دی. یو افغان چارواکی د نوم د نه ښودلو په شرط دا خبر تصدیق کړی او ویلي دي چې د عمران خان او د طالبانو د مشرانو ترمنځ دغه لیدنه د افغان حکومت پر رضایت ترسره کیږي او تمه ده چې پاکستان بیا له ملاقات وروسته افغان حکومت ته معلومات ورکړي. د عمران خان او طالبانو ترمنځ ملاقات خبر په لومړي ځل د زیارت یا پنځشنبه په سهار د پاکستان سرکاري میډیا ورکړ. په خوا هم فبروري کې د دغسې یو ملاقات تابعه نیول شوې وه، خو په وروستیو شیبو کې د افغان حکومت د کلک تنقید په وجه لغوه شوی و. د امریکا متحده ایالاتونه نن د خپلې ازادۍ 243مه کلیزه لمانځي. د امریکا د خپلواکۍ ورځ دا ځل د صدر ډونالډ ترامپ لخوا په شاندارو مراسمو ولمانځل شو او پوځي ټینګونو هم د پریډ لپاره سرخار واشنگتن ډی سی کې وګرځیدل او پوځي جهازونه هم پر سرخار دوري ووهلي. اوس د سټی په واشنگتن او د امریکې په نورو ښارونو کې خلک له کورونو بهر راوتلي او همداشان ساعتونه مخکې آتشبازۍ هم روانې وي. صدر ترامپ څو ساعته وړاندې د واشنگتن ښار په منځ کې زرګونو کسانو ته وینا واوروله او د امریکا وسلوال ځواکونه یې ډېر وسایل. په خوا به د امریکا ولسمشران په دې ورځ ګوښه کېناستل او خلک به یې پرېښودل چې د ازادۍ ورځ په خپلې خوشحالۍ ولمانځي. خو دا ځل صدر ترامپ په خپل دستوري ته راووت او وینا یې وکړه. هغه دا جشن نن د امریکا ته سلامي شعار ورکړ. پولیسو د مدیترانه سمندرګي پخلی کې د جبل الطارق په تنګي کې د ایران د تیلو یو ټینکر چې ګمان کېږي د یورپي اتحاد د پابندیو په خلاف ورزي یې شام ته یې خام تیل لیږدول نیولی دی. دا لومړی ځل دی چې یورپي اتحاد پر ایران د لګیدلو پابندیو په ساتلو کې داسې کلک ګام اوچتوي. د جبل الطارق چارواکو چې د برتانیې شاهي سمندري ځواکونو یې هم راسه کوله دغه د تیلو ټینکر د زیارت ورځې په سهار ونیو. د اسپانیې خارجه وزیر یوسف بوریل خبر یالانو ته ویلي چې د جبل الطارق سیمې له چارواکو نه امریکا غوښتي وو چې دا ټینکر ودروي. ایران د شام د صدر بشار الاسد نږدې ملاتړی شمیرل کیږي. د روس صدر ولادیمیر پوتین وایي هغه به د لیبیا په جګړې کې د هیچا طرف ونه نیسي، ځکه د هغه په وینا په لیبیا کې د روان جنجال هوارول د نیټو کار دی. صدر پوتین د ایټلی سرکار روم ته د دورې پر مهال خبریالانو ته وویل چې د لیبیا کشاله د نیټو قصور دی. په لیبیا کې دوه حکومتونه چلیږي چې په خپل منځ کې په جګړې بوخت دي. پوتین وایي روس په لیبیا کې هم د فایز سراج له حکومت او هم د خلیفه بلقاسم حفتر له حکومت سره برابري اړیکې پالي. او د سور صلیب نړیواله کمیټې په یمن کې د سولې د هغې پروسې د بیا پیلېدو غږ کړی کوم چې اوس په ټپه درېدلی ده. دغه اداره وایي د یمن جګړه د هغه هیواد بشري بحران نور هم پسې ژوروي او دا جنگ باید زر تر زره ختم کړی شي. د منځني ختیځ د خطې دپاره د ICRC مشر فابریزیو کاربونی چې تازه د یمن له دورې سن شوی دی وایي چې یمن نور له پښو لویدلی او یوازې یو سیاسي جوړجاړی کولی شي چې هلته میلیونونو بېوزلو او غریبو کسانو ته د ژوند هیلې پیدا کړي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی دا واشنگتن ڈی سی دا او از مغاق لبیوی دیو ریڈیو ناوری خبرون مو واوری دل او سم رازو تفصیلی ریپورتونو تا. امریکایان د خپل ملک 233مه کلیزه المانزی او دازل د معمول خلاف صدر ترامپ جشن جوړ کړ او د امریکا د وسلوالو ځواکونو او قوتونو ستاینه وکړه. په سرخار واشنگتن ډی سی کې پوځي ټینکونه هم واټونو ته راوتلي وو او پوځي جهازونه هم په سرخار باندې دورې ووهلې. د دې تفصیل به محمد عالمگیر په دې رپورټ کې تاسو وړاندې کړي.
امریکا نن خپل 233مه د آزادۍ ورځ منځي او صدر ترامپ په دې ورځ نیشنل مال کې راغون په زرګاو خلکو ته وینا کړې. په خوانی امریکایي صدوران به په دې ورځ اولس وړاندې نه راتلل. امریکایانو به در ورځ په خپل حساب مانځله، خو سخت کار صدر ترامپ دې ورځ نه امریکا ته سلام روز جوړه کړې او د ورځ په مناسبت سره یو غټه دستوري لینکن یادګار واشنگتن ډی سی کې لمانځلې. د زیارت تر ورځې جولای 4 ورځ دستوري کې فوجي ټینکونو نمایش، د فوج هر څنګ په استعمال کې فوجي جازونو خصوصي پروازونه، د موسیقي یو غونډه او آتشبازي د نن ورځ برخه وه.
As we gather this evening in the joy of freedom, we remember that all share a truly extraordinary heritage.
غونډې ته خپل وینا کې صدر ترامپ د امریکا تاریخ یو غوره کام لا زواله کیسه وبلله او ویل امریکایانو د حق او د رښتیا په تکل کې هیڅ قربانې نه پر شا شوي ندي. د صدر دی وینا نه یره وا چې هغه به د آزادۍ ډیر ورځ نه یو سیاسي جلسه جوړه کی، خو په خپل وینا کې صدر سیاست، روان انتخابات یا ډیموکرات کاندیدانو ذکر هم نه کړ او نه خپل مدي وویلې. صدر ویل امریکایان په خپل آزادۍ مین علم دی او دا زمونږ نه سوک غستې نشي. امریکا د وړاندې په پرتلا اوس ډیره مضبوطه ده. صدر ترامپ په خپل وینا کې د امریکایي فوج هر څنګه ته د عقیدت جدا جدا پیرزونې وړاندې کړې او په ځوانانو یې غږ وکړو چې فوج کې شمولیت اختیار کړي. د واشنگتن ډی اوسیدونکو د امریکا دفاع وزارت او امنیتي چارواکو په نیشنل مال واشنگتن کې امنیتي تمریناتو پر سر سخت پقار دي. دوی وایي په ډیر ورځ به خلک د آزادۍ ورځ منځلو لپاره نیشنل مال په میدان کې راغونډېدل. په صدر ترامپ د نیو کې هم شروع شوې چې په دستور کې خالي هغه ریپبلیکن غړو ته بلنه ورکړې وه څوک چې د صدر ترامپ وفادار دي. په نشنل مال کې چرته چې یو شمیر خلک د صدر لوینا لپاره راغونډ شي وو، دغه شان د صدر مخالفین هم په نظر راتلل او مظاهرچیانو د صدر ټرمپ یو ګډاګي هم په هوا کې پړسولې وو. د مظاهرچیانو کې ریټایرډ فوجیان هم شامل وو چا چې ګیله کوله چې صدر ټرمپ خپل په فوج کې نه دی پاتې شوی، خو د دوی خدمات د خپل ځان خوشالولو لپاره استعمالوي. د صدر ټرمپ پلویان چې میک امریکا گریٹ اگین نارې لیکل شوی سری جامع اغوستې وې، ځینې مظاهرچیان له په مخه هم ورغلل، خو د دوی جنگ خالی تر خبرو پورې و، لاس تر ګریوانه کېدلو سو واقع پکې مخې ته نه راغلي. د آزادې دروازې د ځانګړي دستوري باندې لګښت ویل کیږي چې په سلهاو ملیون ډالر به راغلي وي، خو صدر ټرمپ وایي لګښت د دې ورځ اصل قیمت نه ډیر کم دی. د جولای په څلورمه نیټه امریکا خپل د آزادې ورځ مانځي، کومه چې دوی په کال 1918 کې د برتانیې نه حاصله کړې وه. هغه امریکایان چې په واشنگټن ډی سی یا د سره خوا کې علاقو کې ژوند نه کوي، د ورځې پریډونو، سیل، پکنیک او آتشبازی کولو کې تیر کړي.
په پاکستان کې د زیارت په ورځ د وی لنډ مودې د پارا پر ټویټر باندې داسې یو هیشټاګ ټرند وګرځي چې د صحافیانو گرفتاری غوښتله. د صحافیانو د گرفتارولو دا غږ په پاکستان کې د اظهار رای او د مطبوعاتو د ازادۍ د مخ په ورو کې ازادي اندېښنه یو ځل بیا رابرسېره کړله. نو شیروان قلندر نور جزئیات تاسو وړاندې کوي.
پاکستان کې د خبريالانو په ضد په ټوټر دغه مهم پروند زیارت په ورځ تر ماخامه پورې خپه برتلیو چې ورته نوم ورکړی شوی وو د پاکستان مخالفه خبريالان دی ونیول شي. په انګریزي ژبه کې ورته اریسټ انټي پاک جرنالست نوم ورکړی شوی وو. پاکستان کې اکثره سیاستمداران د مدني ټولنو فعالان او خبريالان د سمودینه د اندېښنې څرګندوي چې په دغه هیواد کې اوس د مخالفه رائے لپاره زی ورځ په ورځ تنګیږي. په ټویټر د پاکستان مخالفه خبريالانو گرفتارولو په موضوع دغه مهم د 2800 نه زیاتې پیری بیلابیلو کسانو په بیلابیلو لیکلو کې خپور کړی دی او ورسره نږدې تر شلو پورې خبريالانو تصویرونه یې هم خپاره کړي دي چې پکې یوازې پښتون خبريال سلیم صافي تصویر دی، باقي خبريالان یا خو د پنجاب دي یا بیا د کراچۍ سره تعلق لري. په ټویټر کې د کومو اکاونټونو نه دغه مهم د خبريالانو په ضد پرون چلول شوی وو. دغه اکاونټونو سره اکثره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او یا بیا د پاکستان د بیرغ عکسونه ورکړی شوی دي. پاکستان کې دا وخت دغه ټویټر اکاونټونه د تحریک انصاف د حکومت او پوسټ په دفاع او بیانیې د خپرولو لپاره کارول کیږي او هر هغه خبريال یا سیاستمدار او بیا یا د مدني ټولنې فعال پکې په هدف کړی کیږي څوک چې په حکومت یا په فوج نیوکی کوي. پاکستان کې اکثره په دغه اکاونټونو باندې اندېښنې ښودل کیږي چې دا د پاکستان ریاستي ادارې چلوي او د خپل مخالفینو په ضد یې کاروي او اکثره پرې جعلي او غلط خبرونه هم خپرول کیږي. ډان ورسپانې د دغه مهم پاړه خپل رپورت کې لیکلي دي چې ځینو اکاونټونو نه پکې داسې لیکونه هم شوي دي چې کوم خلک په پاکستان کې ګډوډي، انتشار او ویره خپروي، حقیقت کې د ملک دښمنان دي او باید دوی تیزندې کړي شي. د پاکستان د اردو ژبې اداکارا وینا ملک څوک چې د تحریک انصاف مرسته کوي په خپل ټویټر لیکلی دي چې دغه خبريالان د یوې عزتمند پیشې سره تړلي دي خو دوی جانبدار دي او د اخلاقیاتو خیال نه ساتي. دوی په یوې خاص ایجنډا کار کوي او د خپل بینک بیلنس زیاتوي. روایتي خبريالان د غلطو خبرونو او جعلي صحافیانو له وجې متاثر کیږي او باید د ولسي مفاد په خاطر د دغه خلکو احتساب وکړي شي. ډان ورسپانه لیکي چې پاکستان کې طاقتور امنیتي ادارې باندې نیوکې کول سر کرخه ګڼل کیږي او په میډیا کې په داسې لیکلو یو شمیر خبريالان او د انټرنیټ لیکونکي تختولي شوي، وهلې ټکولي شوي او حتی چې د کرخې نه پخپې اړولو وژلې شوي هم دي. تیر کال د خبريالانو د حقوقو تحفظ نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست په خپل یو رپورت کې د پاکستان په اړه لیکلي وو چې پوز په خاموشه خو ډیر په فعالیت سره د رپورټینګ لپاره بندیزونه ټاکلي دي، اگر چې پوز د دې تردید کوي. په انټرنیټ د سماجی حقوقو تنظیم ډیجیټل رائټس یو فعال شهزاد احمد ویلي دي چې د خبريالانو په ضد په ټوټر د تازه مهم داسې ښکاري چې د یوې منظمې منصوبې د لاندې چلول شوی چې پکې د تحریک انصاف اکاونټونه کارول شوي دي خو روغ اکاونټونه نه ښکاري. شهزاد احمد ویلي دي چې دغه مهم یو ډیر منظم ډول چلول شوی او دا په ملک کې د اظهار ازادۍ لپاره د خطرې وړ خبره ده. دی وای چې په پاکستان کې د سوشل میډیا په ذمہواره سره استعمال ډیر ګران شوی دی. د یادونه ورده چې د پاکستان یو خبریال حمید میر خلاف دا وخت د پخوانی صدر آصف علي زرداری سره د مرکه کول ورسته د دغه اکاونټونو د حمید میر خلاف منفی پروپیګنډا ختیځه شوې ده. حمید میر په کال 2014 کې په کراچۍ کې په یوې حمله کې ژوبل کړی شوی وو او وروسته د دوه ورور په خپل حمید میر د دې حمله تورونو سازش د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI چولې وو. خو د پاکستان د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR همیش لره دا تورونه بللې دي او وای پوز د دشمن د یو شمېر چیلنجونو ترڅنګ د داسې پروپیګنډې سره هم مخ دی.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړی.
او ویل کی چې د پاکستان په بلوچستان صوبې کې د لادرکه شو یو کسانو لړل نه 15 تنه اوس خپل کورونو ته ستانه شوې دي. په دې حق له د ډان او رضپانی یو مقاله خبره کړې ده چې زموږ همکار مختار خلیل ورته کتنه کړې.
بلوچستان کې په زور د غیب کړې شو کسانو ځینی د یو سو کسانو د خوشی کېدو او د دوی خپل کورونو ته رسیدو د باقی پاتو ورکو کسانو په بابل د بلوچستان د کورونو چارو د وزیر د امیدونو نه ډک یو بیان او د بلوچستان قام پرست مشر اختر منګل ته د حکومت لخوا د خوشاله د زینو پیغامونو ورکېدل د زړه جوړېدو واقعیت دی. خود دې ټولو واقعیاتو په مابین کې خلک دا تپوس هم کوي چې تازه خوشی کړی شوی خلک چا سره پراتو، چارا خلاص کل او دین وړاندې د دوی را خلاصې دل ولی ممکن نو. د پاکستان یو نامتو لیکوال او د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن په خوانی مشر آی اے رحمان په دې موضوع یو تفصیلی مضمون لیکلی دی چې د ډان اخبار د 14 جولای په شماره کې چاپ شوی دی. آی اے رحمان د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې په زور د اوچت کړې شو خلکو او د دوی د غایب ساتلو د عمل د ذمہوارو کسانو د قانون نه د بالا پاتې کېدو او دوی ته د څه قسمه سزا نه ورکېدو مسله نن هم حل طلب ده. په زور د اوچت کړې شو او غایب ساتلې شو کسانو د معاملو د تحقیقاتو لپاره چې کم کمیشن جوړ کړی شوی دی دا کمیشن په افرادو او مالی وسیلو ډیر ناتوانه دی او د غایب کړې شو کسانو د مسلو او اوارولو وسی نشته. همدغه وجه ده چې دې کمیشن نه د خلکو اعتبار پاسېدلی دی. د کمیشن د ناتوانه صلاحیتونو حقیقت د کال 2019 د مارچ اپریل د کمیشن د رپورټ نه واضح دی. په ریپورت کې لیکل شوی دی چې د غایب کړې شو خلکو د تحقیقاتو لپاره قائم کمیشن ته د اپریل تر اخیره پورې د کل 6,055 غایب کړې شو کسانو کیسونه لیږل شوي وو. په دې کې د اپریل تر اخیره پورې د 3,003 کسانو کیسونه تیار کړې شوي او فیصله کړې شوي دي. هر کله چې د 2,258 د ورکو خلکو معاملې لا ځوړند پرتې دي. مضمون لیکي چې په اپریل کې کمیشن ته د نورو 1,618 کسانو د اوچتېدو او د غایبېدو د واقعاتو رپورټونه شوي دي. آی اے رحمان خپل مضمون کې زیاتی اگر که د غایب کړې شو ځینو کسانو ځینې څه کسان خوشی کړې شوي دي خو د دوی د اوچتولو په جرم کې جرمدارو ته د سزا ورکولو خبره لا په دجاله کې پرته ده. مضمون نگار خپل مضمون کې د ټول پاکستان د مختلفو سیمونو د اوچت کړې شو او د غایب کړې شو کسانو د ذکر کولو په موقع کې چې د کال 2019 د اپریل تر اخیره پورې پنجاب نه 1,201 کسان، سند نه 1,512 کسان، خیبر پختونخوا نه 2,202 کسان، بلوچستان نه 408 کسان، اسلام آباد نه 256 کسان، فاټا نه 215 کسان، آزاد کشمیر نه 350 کسان او گلگت بلتستان نه 8 کسان اوچت کړی شوی او غایب ساتلې شوی دي. مضمون لیکي چې دا خبره منل ګران ده چې په تیرو 8 کالو کې بلوچستان نه د اوچتو کړې شو خلکو شمیر د پنجاب او د سند هغونه ګینی کم دی. د دې خبرې شاته دا حقیقت پروت دی چې د بلوچستان خلک د نورو صوبو په مقابله کې یو خو بې وسه دي او بل دومره ویرېدلی دي چې د خپلې ویرې هم د خپلو تنانو د اوچتېدو او د غایبېدو رپورټونه نه کوي. بلوچستان نه د غایب کړی شو خلکو په باب له سرکاري اهلکارو په بنیازای او بیغورای د بلوچ قام پرست مشر اختر منګل سخت او کړی دی. د کال 2019 د مارچ اپریل په میاش کې یو سل اولس کسان غایب کړی شوی دی. په دې موده کې سلور شپېته کسان خپل کورونو ته خوشی کړی شوی دی او د 540 کسانو در درک لا معلوم نه دی. دین علاوه 15 کسان په کال 2011 کې د پخوانی فاټا د پاره قائم او نظربند کیمپونو کې موندل شوی دي. 14 کسان په جیلونو کې معلومه شوی دي او د 2 کسانو باره کې معلومه شوی ده چې دوی بندیوانه کې مړ شوی دي او سرکاري تور خخ کړی شوی دي. آی اے رحمان ڈان کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلی دی چې د دې ټولو واقعاتو پر رڼا کې خلک ډیر پریشان تپوسونه کوي. یو خدا چې هر کله چې په کال 2011 کې د نظربند کیمپونو قائمولو د پاره جوړ قوانین د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملېدو نه پس خود به خود ختم شوی دی، نو بیا ولې د دې قوانینو لاندې نظربند کیمپونه لا قائم دي او خلک پکې پراته دي؟ په دې کیمپونو کې پراته ځینې کسان ډیر د پخوانه غایب کړی شوي دي. د مثال په توګه دلته پروت د سوات رحیم الله نوم یو تن د کال 2001 د دسمبر په یو کم 1.5 تاریخ غایب کړی شوی دی. د نظربند کیمپ څارنه مقرر یو ډی ایس پی کمیشن ته ویلي دي چې د رحیم الله د سوات پایتان نظربند کیمپ ته نه خو د راوستو تاریخ معلومه دی او نه تر 13 کالو پورې د رحیم الله خپلو خپلوانو ته د ده په باره کې د اطلاع نه ورکولو وجوهات معلومه دي. دغه شان د مومندو ایجنسی فرمان الله نومي یو تن د کال 2010 په اکتوبر کې اوچت کړی شوی و او د ملیشی د یو افسر د وینا مطابق فرمان الله د غلنۍ په نظربند کیمپ کې پروت دی او 8 کاله پسې اوس پلار ته د ده اطلاع ورکړی شوې ده. آی اے رحمان ډان کې چاپ شوی مضمون په دې معلوماتو ختم کړی دی چې په جیلونو کې پراته ډیر کسان هم معلومه کړی شوي دي. څوک چې ډیره موده وړاندې اوچت کړی شوي وو او په فوزي عدالتونو کې په مقدمې چلی دی، خو د فوزي عدالتونو د قانوني میعاد په نوک دیدو د دوی مقدمې همدغلته ځوړند پرتې دي او دا شان دوی هم لا تر اوسه پورې په جیلونو کې پراته دي. په دوی کې د کوزدیر امیرزیب نوم یو تن هم دی. د فوز د خفیه ادارې اهلکارو کمیشن ته وی چې فوزي عدالت امیرزیب ته د 500 سزا ورکړې ده، خو دې اهلکارو کمیشن ته د امیرزیب جرم ښکاره نه کو. امیرزیب دا وخت په کواټ جیل کې پروت دی.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز وایي افغان حکومت د طالب بندیانو په خوشي کولو سره د سولې لپاره خپل ژمنتیا وښوده او طالبان هم باید د سولې په خبرو اترو کې یوازې د خبرو تر حده پاتې نشي او خپل تعهد او ژمنتیا وښيي. میرمن راز د امریکا غاګ آشنا ټي وي سره په نیویارک کې په یو ځانګړي مرکه کې وویل افغان حکومت هم غواړي چې بهرني سرتیري له افغانستان نه د یو مشخص یا ځانګړي مهال ویش لمخې ووځي.
د طالبان لپاره کله چې وګړي د سولې پروسې ته راځي او د سولې پر موضوع باندې خبرې کوي، فکر کوم تنه خبرې کول مهم نه دي او تعهد هم مهم دی. هغه څه چې موږ له خوانه د افغانستان د حکومت له خوانه د افغانستان د ملت له خوانه هم څو ځل ویل شوی دی، دا دي چې موږ آماده اصول ته یو او زموږ آمادګي تنها د خبرو په اساس باندې نه و، جدي اقدامات مو په دې اړوند کړی دي. یو اقدام مثال په توګه د طالبانو الکول بندیانو الکول و چې یو مثبت او مهم قدم بود د افغانستان د خلکو د غوښتنی په اساس باندې، د لوی جرګې د سولې د لوی جرګې د غوښتنی پر اساس باندې. اما مهمه دا ده چې څو وخت او په کوم زمان کې د بحث امکانات د افغانستان حکومت مستقیم او د طالبانو په منځ کې پیدا کیږي، دا فکر کوم مهم اصل بوي او مهم قدم بوي چې معلومه کی چې واقعا طالبان په دې اړوند باندې د سولې په بحث برخه کې جدي دي. د افغانستان حکومت مخکې هم ویلي دي چې موږ هم غواړو چې امریکایي پوځیان د افغانستان نه په مشخص تقسیم اوقات او همدارنګ په مشخص برنامه باندې ووزي، یعنی په دې چې افغانستان هم دې ته آماده دي چې په خپل پښو ودرېږي او وکول شي هېواد خپل د نظام او خپل د هېواد دفاع وکړي. د سولې په خبرو کې یو مشکل دا دی چې طالبان وایي چې د حکومت سره به مخامخ مستقیما خبر تکیننی او که کومه موافقه وشي نو دا به داسې وي چې حکومت به د بین الافغاني خبرو یو برخه وي. حکومت د افغانستان حکومت ولې داسې په حاشیه کې پاتې شي ستاسو په نظر؟ د افغانستان حکومت په حاشیه کې نه دی پاتې زما په نظر باندې. افغانستان حکومت تنها یو وزاحت سپې ورکوب د یو غرور پر اساس باندې د غوښتنه نه کوي، بلکې د یو حقيقي استدلال پر اساس باندې غوښتنه کوي. یو دلیل دا دی چې دا یو انتخابي حکومت دی، ملت انتخاب کړی دی، نو دا د ملت غږ دی. نو که طالبان نه غواړي چې د حکومت سره خبرې وکړي، دا په دې معنی باندې چې د افغانستان د خلکو سره نه غواړي خبرې وکړي. دا یو موضوع. دوهمه موضوع دا دی چې هر سولی موافقتنامه باید عملی جنبه ولري. کله چې موافقتنامه تایید کیږي او امضا کیږي، که د افغانستان حکومت په هغه موافقتنامه کې برخه ونه لري، نو د هغه اجراءات تطبیق به څوک کوي؟
او درو صدر ولادیمیر پوتین وایي د لیبیا په کورنۍ شخړو کې به طرفه دی. دا شوالي ل نصیر کاکړ نه ووري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پنځشنبه پر ورځ اشاره ورکړې چې په لیبیا کې روانه جګړه کې به د چا په لویتوب نه کوي، او ویل دي چې ناتو د دغه ستونزې حل راوباسي. نوموړي دا خبره په روم کې د اتالوي وزیر اعظم جوزیپی کونټي سره له ملاقات وروسته کړې.
Я не думаю, что Россия здесь должна обязана вносить какой-то решающий вклад в регулирование. Давайте спросим тех, кто это сделал. Это первое. Второе, мы не уклоняемся от этого, но мы не хотим погружаться в эту проблему.
هغه وایي زه فکر نه کوم چې روسیه دې په حل کې برخه واخلي. راځئ چې هغه وپوښتو چې دا ستونزه یې جوړه کړې ده. د نوموړي اشاره و ناټو ته وه. هغه زیاته کړه دا لومړۍ خبره وه، او دویمه دا ده چې موږ اجتناب نه کوو، خو موږ نه غواړو چې په دې مسله کې خپل سر دننه کوو. نوموړي وویل دوی د فایز سراج او خلیفه هفتار دواړو له حکومتونو سره د برابرو اړیکو ملاتړ کوي. بلې خوا په لیبیا کې د انصاف پخوانی وزیر سلام مرغانی په اټلی او اروپایي ټولنې په لیبیا کې د مهاجرینو د مرګ تور پورې کړی دی. په یوه تازه پیښه کې یوه کښتۍ چې شپږ اتیا کډوال ورباندې سپاره وو د روم په سمندرګي کې ډوبه سوه، او یوازې درې کسان ژوندي پاتې سو. تر دې څو ورځې له مخه د لیبیا پلازمینې ته نږدې په یوه زندان باندې هوایي بریدونو کې په لسهاو کسان ووژل سو.
Because of Italy preventing say international civil societies from search and rescue operation at sea.
سلام مرغانی وای د ایتلی له وجې په زرها او ډوبسول زکه چې د نړیوالې مدني ټولنې لارې نیولې د چي په سمندر کې د لټون او ژغورنې عملیات ترسره کی. دغه ټولنو کې د بې پولي ډاکټرانو ټولنه هم شامل ده. نوموړي زیاته کړه چې اروپایي ټولنه او ایټلی باندې د بشري حقونو ټولو سازمانونو او د ملګرو ملتونو ادارو نیوکې کړې دي. سلام مرغانی دا وخت د کینیډا په ټورانټو کې د بشري حقونو د مدافع وکیل دی، او ویل دي چې د اروپایي ټولنې ځینې تګلارې داسې ښکاري چې د وسلوالو ملیشو سره همکار دي چې د سمندر له لارې د کډوالو له لیبیا څخه د وتلو مخه ونیسي. نوموړي د ایټلی د کورنیو چارو په وزیر میتیو سلوینی باندې هم نیوکې وکړې چې د مهاجرینو ضد دی، او هغه سمندري بیړۍ یې منع کړې چې غوښتل یې په بشري اساس له اتالوي اوبو او بندرونو څخه د ژغورنې عملیات وکړي. بل پلو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ونزویلا مخالف مشر وان ګوایدو په اړه واضح کړه چې د هغه له دې ادعا څخه نه دی متاثره چې وایي د هیواد برحقه صدر دی، او زیاته کړه هغه هیواد کې د ستونزو د هوارې لپاره باید جمهوري پروسه په کار راوستل سي. که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر درسره وي،
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
امریکا غږ ډیوه ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سهارنۍ درې ساعته خبري خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیږي. په څو شیبو کې به په همدې څپو باندې د مشال راډیو خبرونې پیل شي. تاسو نه اجازه غواړو. زه د خبرونې کوربه فواد لامی یم، او د خبرونې پروډیوسر نوشیروان قلندر. تاسو ته د ښې ورځې هیله لرو.